علیکم سید سمیع عباس له تاسو نه قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم د یو ساته خبرونه اوریدو ته مو هرکلای کوم. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې به واورې چې ملګری ملتونه وایي سږ کال په افغانستان کې د بې ځایه شویو کورنیو شمیر په سلو کې 14 رقم شوی. د ازادۍ مجلې په نننۍ غنا کې به واورئ چې په کندهار کې د انارګل په کلنۍ دودیزه مشاعره کې شاعرانو په طنزي او جدي ژبه ټولنیزو او سیاسي نیمګړتیاو ته ګوته ونیوه.
یو مرور دا بل په خلا دی، یو می کاکا او بل می لالا دی، او شرکت د دواړو په سلا دی، یو پکې دوه وار عبدالله دی، یوې چوکۍ ته دوه کسان راغلي دي.
قدرمن اوریدونکو دا مطالب وروسته د ازادۍ رادیو په نننۍ رادیوي مجله کې راځي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. اروپایي کمیسیون په افغانستان، پاکستان او ایران کې له مصیبت ځپلو خلکو سره 40 میلیون یورو مرسته کوي. ټاکل شوی چې د کرکټ بورډ رئیس نن له پاکستان سره د لوبو په اړه خپل وروستی دریز اعلان کړي. او امریکایي سناتور جان مکین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړیوال امنیت لپاره تر داعش ډلې څخه هم لوی خطر دی. بشپړ خبرونه. اروپایي کمیسیون په افغانستان، پاکستان او ایران کې له مصیبت ځپلو او جنگ ځپلو کورنیو سره 40 میلیون یورو مرسته اعلان کړه. د اروپایي کمیسیون له راپور سره سم چې پرون خپور شو، دا مرسته به د دې هیوادونو د هغو خلکو د کړونو له کمیدو سره مرسته وکړي چې پرله پسې طبیعي پیښو، جګړو او بې ځایه کېدو زیانمن کړي. اروپایي کمیسیون وایي د دې مرستې لږه برخه، یعنې 5 میلیونه به پاکستان ته ورکړی شي. له دې مرستې 10 میلیونه یورو ایران ته ورکول کېږي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د ماشومانو او کورنیو پر لومړنیو اړتیاو به ولګول شي. او افغانستان ته د اروپایي اتحادیې د 40 میلیون یورو مرستې 15 میلیونه د کورنیو بې ځایه شویو او هیواد ته د بیرته ستنیدونکو کډوالو لپاره ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو له وروستي راپور سره سم چې پرون خپور شو، د روان میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې تر 100,000 ډیر افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عاطف مشعل نن له پاکستان سره د مسابقو د پلان په اړه خپل وروستی دریز اعلان کړي. کرکټ بورډ وایي چې له پاکستان سره د مسابقو په اړه د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو موافقه نهایي شوې نه ده. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
عاطف مشعل نن 11 بجې او د پاکستان لکټر بورډ سره د ورته لیدنې او نور مواردو په اړه خبري ناسته ولري.
د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عاطف مشعل او د هغه پاکستاني ساری شهریار خان د شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د دوه هیوادونو لوبډلې به په جولای میاشت کې په افغانستان او د اګست په میاشت کې په پاکستان کې 20 اووریزې سیالۍ وکړي. خو له پاکستان سره د پلان شویو مسابقو پر وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې اعتراضونه سبب شول چې کرکټ بورډ پر خپله پریکړه له سره غور وکړي. د پکتیکا والی وایي چې د دې ولایت د ښوونځیو د کتابونو ستونزه تر ډیره حل شوې. الیاس وحدت ازادۍ راډیو ته وویل چې د پکتیکا ښوونځیو ته کتابونه د ولسمشر له امر وروسته ورکړل شوه.
ولسمشر ته وړاندیز وکړ، ولسمشر دا خبره ډېره جدي اخیسته. ملي دفاع وزارت ته امر وکړ چې تاسو پوره دا کتابونه تاسو ورسوئ. نو ډېر اخره د دفاع وزارت ځواکونو زموږ د ښوونځیو لاس کانتینره کتابونه موږ ته انتقال کړل.
د ښاغلي وحدت په وینا د ولسمشر په امر د دې ولایت د ښوونځیو لپاره 15 لکه ټوکه کتابونه استول شوي چې د مرکز او ولسوالیو پر ښوونځیو ویشل شوي دي. د عراق د شیعګانو پوځي ځواک چې ایران مرسته ورسره کوي پرون د داعش ډلې وسلول د سوریې سرحد ته نږدې له یوه کلي وایستل. او له دې سره د سوریې ولسمشر بشار اسد ته د ایران لخوا د مرستو او وسلو د رسولو لاره هم پرانستل شوه. د عامه ګډون په نوم د ځواک پرون د عراق د باج ښار په شمال کې د سوریې د سرحد پر لور خپل پرمختګ د روژې معجزه وبلله. د دې ځواک لپاره د دې سیمې بیرته نیول چې ورسره د اسد پوځ ته د تجهیزاتو او مرستو د رسولو لویه لاره خلاصیږي، د بغداد او اسد د ځواکونو ترمنځ د اړیکو د بیا ټینګولو له کبله اهمیت لري. د دې لارې خلاصېدل د سوریې ولسمشر ته دا امتیاز ورکوي چې د سوریې په شپږ کلنه جګړه کې د خپلو مخالفینو پر ضد په جګړه کې یو بل امتیاز ترلاسه کړي. امریکایي سناتور جان مکین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړیوال امنیت لپاره تر داعش ډلې زیات خطر دی. ښاغلي مکین پرون د استرالیا له ای بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل څه چې پوتین کوي د داعش تر فعالیتونو زیات خطرناک دي. فکر کوم چې ولسمشر پوتین تر ټولو حتی تر داعش ډلې ستر او مهم خطر دی. فکر کوم چې تابان داعش خو بد کارونه کوي، خو روسانو هم هڅه وکړه چې د ډیموکراسۍ بنسټ ویجاړ کړي او دا همغه د امریکا د انتخاباتو د نتیجې د بدلولو هڅه وه. سناتور مکین د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر او په بهرنیو چارو کې د کانګرس غږ ګڼل کیږي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پر امریکا د اروپا د اتکا په اړه خپل شکونه نور هم زیات کړل. میرمن مرکل پرون په برلین کې د پایدونکو پرمختګ په اړه کانفرنس ته په وینا کې خپلې هغه خبرې په لا وضاحت تکرار کړې چې یو ورځ وړاندې پر امریکا د اروپا د اتکا د پای ته رسیدو په حق لکړې وي. دی ویلي وو امریکا او برتانیا سره د اړیکو ساتل مهم دي، خو هغه ورځې پای ته رسیدلې چې اروپا به پر دې هیوادونو اتکا کوله. دی په عین حال کې وویل چې له دې سره سره د اتلانتیک د دواړو خواوو یعنې امریکا او اروپا د اړیکو پر اهمیت لا هم باور لري. موږ د اتلانتیک د دواړو خواوو د اړیکو اهمیت منو. دا منو چې د اتلانتیک د دواړو خواوو اړیکې زموږ ټولو لپاره خورا ډیر اهمیت لري. میرمن مرکل دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د اوو سترو صنعتي هیوادونو په وروستۍ غونډه کې د پاریس د اقلیمي تړون په تصویب کې ستونزې پیښې شوې. د روسیې په پلازمینه مسکو کې زورور توپان لږ تر لږه یو لستنه وژلي او لسګونه نورې ژوبل کړي دي. د مسکو ښاروال سرګی سوبیانون وویل په دې توپان کې چې پرون پیښ شو تر څلوېښت زیات کسان ژوبل شوي دي. د روسیې د انرژۍ وزارت وویل توپان په مسکو کې د برېښنا مزي پرې کړي چې له کبله یې د پلازمینې زرګونه اوسیدونکي له برېښنا بې برخې شوي دي. توپان د مسکو ترانسپورتي سیستم هم زیانمن کړی او د دې ښار د ریلګاډو تګ راتګ یې ځنډولی یا یې بیخي لغوه کړی دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلی او لوستلی شئ. ازادۍ راډیو ډاټ کام او ازادۍ راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. قدرمنو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې لپاره ځانګړې ده. خو له هغه مخکې، ملګری ملتونه وایي د تیر کال د لومړیو پنځو میاشتو په پرتله سږ کال د کورنیو بې ځایه شویو افغانانو شمیر په سلو کې شپږ دېرش رقم شوی. دا اداره وایي د افغانانو د بې ځایه کېدو شمیر له دې کبله لږ شوی نه دی چې د جګړې اور سوړ شوی، بلکې له دې امله سږ کال لږ افغانانو خپل کور اور په میدان پریښی چې نورو سیمې ته یې د تلو وس نه درلود. ملګري ملتونه وایي د جګړې ډیر تمرکز په هغو سیمو کې دی چې تیر کال هم جګړې پکې وې، او له دې سیمو هغه کسان پخوا لا وتلي چې نورو سیمو ته یې د تګ وس درلود. اسمت څاروان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
ملګرو ملتو پرون دوشنبه وویل د روان میلادي کال له پیله تر اوسه پورې د جګړې له کبله تر یو لک زیات افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر له ارقامو سره سم د جنوري له لومړۍ څخه تر اوسه پورې یو لک درې زره دوه سوه نه ویشت افغانان بې ځایه شوي دي. دا شمیر د تیر کال د همدې مودې په نسبت په سلو کې شپږ دېرش لږ دی. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ دفتر د بې ځایه شویو افغانانو د شمیر د کموالي څو علتونو ته اشاره کړې او ویلي دي یو علت دا دی چې جګړې په همغو سیمو کې دوام کړی چې تیر کال هم پکې جنګ و، او د دې معنا دا ده چې د دغو سیمو اکثره اوسیدونکي تیر کال بې ځایه شوي دي. دوهم علت بې وزلي ده چې له کبله یې ځینې خلک نورو سیمو ته د تګ وس نه لري او مجبوره دي چې په جګړه کې د مرګ ژوبلو خطر ومني. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر په اړه د ملګرو ملتو د تازه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو وایي چې دا وزارت د لمریز کال پر اساس احصایې خپروي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي رادیو ته وویل چې تر ټولو زیات افغانان په کومو ولایتونو کې بې ځایه شوي دي.
ډیری کسان چې بې ځایه شوي هغه په بغلان ولایت کې، بیا له بغلان نه وروسته کندوز او همدارنګه په ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم موږ بې ځایه شوي کورنۍ لرو.
ملګری ملتونه دا هم وایي چې ځینو ښاري سیمو ته هم ناامني خپره شوې او له کبله خلک نه پوهېږي چې چیرې پناه یوسي. د ملګرو ملتو په وینا یوازې په کابل کې د طالبانو او داعش په حملو کې په سلګونو ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. همداراز شمالي ولایتونه چې پخوا آرام ول، اوس ناامن دي او له کبله یې خلک بې ځایه کېدو ته اړ کېږي. د ملګرو ملتو د شمیرنو له مخې سږ کال د ټولو بې ځایه شویو په سلو کې 240 په شمالي ولایتونو پورې تړاو لري. د ملګرو ملتو د تیر کال په راپور کې ویل شوي وو چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د جګړو له لاسه 6,500 افغانان بې ځایه شوي دي.
ژوند آزادی
خزینه په سړي اجازه نور کې چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پوهنه
زه یې مون په مرتب کې د باران د پاره باندې نشم په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ صفه 2269 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګا، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خپرېږي. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، قدرمنو اوریدونکو، ازادۍ رادیوی مجله په څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې نوریاس نوری د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي، ورته غوږ شئ.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې روانې جګړې ته تر ډیره له دې اړخه کتنه کړې چې آیا دې هیواد ته د 2000 نورو امریکایي سرتیرو په لیږلو سره به په روان وضعیت کې د پام وړ بدلون راوستل شي. نیویارک ټایمز لیکي متحده ایالات 14 کاله په دغه جګړه کې چې د دې هیواد په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کیږي ښکیل دی. څه باندې 800 میلیارد ډالر یې پرې لګولي او له 2000 زیات سرتیري له لاسه ورکړي دي. خو نه دا چې دا هیواد تر اوسه امن شوی نه دی، بلکې داسې ښکاري چې هر څه بیرته په شا روان دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه په جګړه کې د بری لپاره د نورو سرتیرو او وسلو لپاره د امریکایي پوځي قمندانانو غوښتنې غیر معمولي خبره نه ده. خو آیا 3000 یا 5000 نور سرتیري به چې افغانستان ته د لیږلو خبره کیږي وکولی شي چې په دې هیواد کې چې یو وخت د امریکایي سرتیرو شمیر شاوخوا 100,000 تنه وو، د متحده ایالاتونو بری یقیني کړي؟ نیویارک ټایمز د افغانستان روان امنیتي وضعیت په اشاره لیکي په داسې حال کې چې طالبانو د جګړې نوښت په لاس کې اخیستی او په زیاتېدونکي ډول په حملو سره د تر خپلې ولکې لاندې ساحه پراخوي، نورو د القاعده او اسلامي دولت ډلې په څیر سخت دریځو ډلو هم په دې هیواد کې د ځان لپاره د پښې ځای موندلی دی. استرالیایي سنډي مارننګ هرالد ورځپاڼې هم افغانستان ته د نورو استرالیایي سرتیرو د استولو پر موضوع یوه لیکنه تر دې سرلیک لاندې چې کارپوهان افغانستان ته د نورو سرتیرو د لیږلو ملاتړ کوي، خو یو شمېر دا پوښتنه کوي چې ستراتیژي چیرې ده خبره کړې ده. د لیکوال په باور د امنیتي چارو کارپوهان د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره د 150 پوځي روزونکو د استولو لپاره د استرالیا د حکومت د پریکړې ملاتړ کوي، خو وایي چې تر اوسه هم یوې ستراتیژیکې تګلارې ته اړتیا ده. سنډي مارننګ هرالد لیکي وروسته له هغې چې د صدر اعظم ترنبول حکومت په افغانستان کې د استرالیایي سرتیرو د زیاتولو اعلان وکړ، د دې هیواد د پوځ پخواني لوی درسیز پیتر لهي وویل چې د ناتو په مشرۍ ایتلاف ته پکار ده چې پر پاکستان فشار راولي چې له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې د سخت دریځو خوندي مرکزونه له منځه یوسي. نیوزیلند هرالد ورځپاڼې هم دې موضوع ته پام اړولی او لیکي متحدو ایالتونو له نیوزیلند غوښتي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر له 12 ته لوړ کړي. ورځپاڼې په دې اړه د نیوزیلند صدر اعظم بل انګلیش څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي حکومت به پر دغې غوښتنې په څو نږدې راتلونکو اونیو کې غور وکړي او زیاتوي د یو نړیوال مرستندوی په توګه هیواد غواړي چې د نړۍ په هغه برخه کې خپله ونډه زیاته کړي چې سیمې ته بې ثباتي غځوي او کولی شي چې اغیزې پر موږ او زموږ پر خلکو هم پرېوځي.
Thank you. آزادی رادیویی مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنی، اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د انارګل او سینځل ګل مشایرو رپورټونه اورئ.
زما دړنګ کلی ټپی زلمایا لکه د سوی ونی رنگ یارا، تر دې کګې ځواني دی وګر زما، زما نازک غنم رنگ یارا.
یو مرور دا بل پخلا دے، یو می کاکا او بل می لالا دے، او شرکت د دواړو په سلا دے.
د کمپیوټر پروګرامونو په برخه کې د عبدالکریم جبران لنوی او کارونو خبرې وو.
مام خپل اپ چې پښتو اپ نوم باندې ما پر پلی ستور باندې اچولای دا
لاندې کایت کا وخت نور مطالبه هم لرو. پایل خبرونو کوو. رحمت الله افغان د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د خبرګولی د میاشتې په دوهمه نیټه په کابل کې د امریکا په سفارت کې د افغانستان د تاریخي ابداتو د تصویرونو نندارتون پرانستل سو. د باختر آژانس د خبر له مخې د پرانستلو په مراسمو کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري وویل له افغانستان سره د فرهنګي میراثونو او د لرغونپوهنې په برخه کې د امریکا د علمي او فرهنګي همکاریو څخه د پاسنې مپیړی کیږي. په افغانستان کې د لرغونو دورو ډیر لرغونی آثار د امریکایي پوهانو لخوا کشف سوي دي. لویس دوپری وچې د غزنی په ناور دښته کې د کیندنو په نتیجه کې ډیر لرغونی اثر کشف او معرفي کړل چې د لرغونو ډبرو په دور پورې اړوند بلل کیږي. همدارس کاغلی باوري د افغانستان په شمال کې د پنسلوانیا په هنتون د استادانو د زیار او کشفیاتو یادونه هم وکړه او د افغانستان د لرغونو ساحو د ساتنې په برخه کې د امریکا د سفارت جنو مرستو ته اشاره وکړه. ویل دغه همکاري او مرستې له شک پرته د دواړو دوستو هیوادونو ترمنځ دوستانه اړیکې لا زیاتوي. دغه راز په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر هم خبرې وکړې. ویل تر اوسه پورې امریکا په افغانستان کې د لرغونو ساحو او فرهنګي میراثونو د ساتنې په برخه کې په سلو پروژو کې 25 میلیونه ډالر لګولې دي او په افغانستان کې د فرهنګي میراثونو ساتنه د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت یو لومړیتوب دی. د غوی د میاشتې په 13 نیټه غزنی ولایت د وزیرانو او د پارلمان د وکیلانو د سفر په بهیر کې د حکیم سنایی غزنوی د مخبری او د اسلامي ثقافت د مرکز په ګډون او پروژې پرانستل سوې. د باختر آژانس د خبر له مخې په دغه پروژو کې د حکیم سنایی د مخبری رغول، د اسلامي ثقافت د مرکز، د یو ترمینال د جوړونې، د غزنی پوهنتون د هلکانو او نجونو د لیلی، په نشې توکو د رګدو کسانو د 500 بستریز روغتون او د خزنه بازار د دویم پوړ پرانستل شامل دي چې د خر جوړولو لوړ زده کړو د نشې توکو پر خلاف د مبارزې د چارو د وزیرانو د پارلمان د وکیلانو او د غزنی د والي لخوا پرانستل شوی. په همدې محل کې د خر جوړولو د چارو وزیر سید منصور نادری ژمنه وکړه چې د صنعتي خرګوټي د قرباغ ولسوالۍ د وداني او د یو جمعه جوړول، د غزنی د بالا حصار د بشپړ ترمیم، د استوګنی د دوه خرګوټو د جوړولو، د غزنی خر د اوبو رسولو، د شبکې د غزولو د کار او د غزنی محکمې کارکونکو ته د استوګنې د کورونو د جوړولو او د غزنی ښار د ماستر پلان د انکشاف په ګډون د نه نورو پروژو د جوړولو کار هم په غزنی کې پیلېږي. د غوی د میاشتې په 13 نیټه په میدان وردګو کې د منیګل مشایره تر سره سو. د منیګل مشایره له کابو څوار لوسکلونو را پدې خو هر کال جوړیږي. په پیل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګي موین او سرپرست وزیر پوهان محمد رسول باوري پیغام ولوستل سو. وروسته د میدان وردګو والی انجینر جونډی ګل زمانی خبرې وکړې. ویل چې شاعر، لیکوال او ادیب د هیواد په اتحاد او آبادی کې مهم رول لري. دوی د ټولنې ناخوالې مومي او د قلم په ژبه بیانوي. تر ویناو او پیغامونو وروسته بلل شویو شاعرانو د طبیعي ښکلا د جلوو د ستاینې تر څنګ د روانو حالاتو په اړه هم شعرونه واورول. د یادونه ده چې له شاوخوا شلو کلونو راهیسې د پسرلي په موسم کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دا ډول کلنۍ مشاعرې جوړیږي چې ادبپوهان یې د فرهنګ او ادب په غوړولو کې ګټور بولي. خو وایي چې کلنۍ مشاعرې باید د کال په مختلفو موسمونو کې جوړې سي. او د سولې د اهنګ په نامه د سنځل ګل مشاعره د لوګر ولایت په مرکز پلی عالم ښار کې تر سره سوه. سګنې مشاعرې ته لومړی د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري پیغام ولوستل سو. وروسته مشاعرې ته بلل سوي شاعرانو خپل شعرونه واورول. په روانه خبرونه کې د دې مشاعرې رپورت هم اوریدلای سي.
۱۳ تیر شنبه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال مشر او د پاکستان د ملي اسامبلۍ غړي عبدالرحیم مندوخیل د اتیا کلونو په عمر له فانی دنیا سترګې پټې کړې. رو دې خادوي. مرحوم مندوخیل لیکوال او سیاسي فعال و. د جنازې په مراسمو کې د ګوند سلګونو پلویانو، د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیاستوالو او په کوټه کې د افغانستان کنسول وحید الله مومند هم ګډون کړی و. نور الله کوټې زموږ همکار بارکوال میاخیل راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال مشر او د پاکستان د ملي اسمبلۍ غړی عبدالرحیم مندوخیل تر اوږدې ناروغۍ وروسته د شنبې په ورځ په کوټه ښار کې د اتیا کلونو په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې او د یک شنبې په مازدیګر د ژوب سیمې په اومژ مرسینځي کلي کې په خپله پلارنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل سو. د جنازې په مراسمو کې د ګوند زرګونو پلویانو، د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سیاستوالو ګډون کړی و. د جنازې مراسمو ته له کوټې د افغانستان جنرال کونسل وحیدالله مومند هم لیو پلاوی سر ورغلی و چې د ارواښاد کورنۍ او د ګوند غړیو ته یې د افغانستان د خلکو او حکومت په استازیتوب تسلیت وړاندې کړ. د افغانستان د قونسلګرۍ یو اتاشه جعفر افغان نیازی د افغان ولسمشر او اجرایه رئیس پیغام ولوست.
د افغانستان جمهور رئیس جناب معاف محمد اشرف غنی د خپل ځانګړي پیغام په ترڅ کې د ارواښاد پر مړینا خواشینی ښودلې ده او همدارس د حکومت اجرایه رئیس جناب معاف ډاکټر عبدالله خپل غمرازی ښکاره کړې ده. ارواښاد مندوخیل د خان شهید خان عبدالسماد خان نږدې ملګری و. یو عمر یې د خپل ولس د خپلواکۍ هوساینې پرمختګ لپاره هر اړخیزه مبارزه وکړه. نوموړی د ټول افغانانو ترمنځ د درناوي وړ شخصیت ګڼل کېده.
د سیاستوالو په نظر عبدالرحیم مندوخیل یو له هغو ګوتو په شمېر سیاستوالو څخه و چې په تېرو څلوېښتو کلونو کې د افغانستان په هره جګړه کې بهرني لاسونه په ګوته کړل او ویې غندل. سناتور عثمان خان کاکړ یې دا اړخ وستایه او هغه یو ستر افغان وباله.
ادیب و تاریخ پوه رانما و یو ښه ملګری و، یو ښه کلیوال و،
یو ښه انسان و او ډېر لوی افغان.
د افغانستان هر مرحله سی و، که د انقلاب مرحله وه، که بیا د هغه وروسته مرحله وه، بیا بله مرحله وه، بیا د نان علوانه بعد مرحله وه، بیا تر اوسه پورې دا تا ته داسې روښانه کړي وو چې انشاءالله اوس د یو پښتون افغانه د خپل دښمن نه ورکېدای سي نه ورک سوی وي. دا چې د افغانو د افغانیت د یو بابا په توګه باندې پر دې ټول شانو باندې نظر وو.
عبدالرحیم مندوخیل یو ځل د بلوچستان د ایالتي اسمبلۍ، دوه ځله د پاکستان د سنا یا مشرانو جرګې او وروستی ځل د پاکستان د قومي اسمبلۍ بلی غړی پاتې سو. نوموړی د پاکستان په ټولو پوځي حکومتونو کې د ډیموکراسۍ د راتګ لپاره پر لپسې سیاسي مبارزه وکړه او د پاکستان د محکومو قومونو د خپلواکۍ لپاره ژغ پورته کړ. د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر اصغر خان اڅکزی د جنازې په مراسمو کې سیاسي ژوند ته لنډه کتنه وکړه.
په داسې حالت کې رحیم صاحب د سیاست د مبارزه کړې ده چې د هرې خوا مشکل وو. په مسلمانۍ پښتني ژوند کې خدای مو قدر کوپر پوری پټوي وي، د پنجابي استعمار د د خوا دوی او د دوی ملګرو ته تکلیفونه، پریشانی، کامی تحریک ته پیښول، دا ټول وو. خو داسې کم پر عزم انسانان وي چې هغه په میدان کې ولاړ وي، خپل کار چې د هدف کړی هغه مخ په وړاندې بیایي.
عبدالرحیم مندوخیل د سیاست تر څنګ لیکوالي هم کوله او د تاریخ په برخه کې څو آثار هم پاته دي. انګریزي استعمار او افغانستان، ټولواکي، افغان او افغانستان یې لیکلي او چاپ شوي آثار دي. د دې تر څنګ یې پر بېلابېلو موضوعاتو د مقالو ټولګه هم تر چاپ لاندې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی هم په جنازه کې ګډون کړی و او په خپله وینا کې د هغه مړینه په داسې وخت کې چې وایي لر و بر افغانان له بدو حالاتو سره مخامخ دي یوه لویه ضایع وګڼله.
رحیم صاحب په دې لشکر کې له ماشوموالي تر مرګه د مظلوم د لشکر مخکښ. زمای ارمان دا دی زموږ په وطن چې په ټول پښتون افغان وطن چې څه ناورین روان دی، نو په دې حالات کې د رحیم صاحب باندې سړي مرګ ډېر لوی زیان دی. زموږ کام ته ډېرې بدې تلکې ولاړې دي. د دې علاج موږ په یوازې سر نشو کولای، لاس مو ونه ورکوو. ټول جهان ته موږ دا وایو چې موږ دهشتګرد نه یو.
عبدالرحیم مندوخیل په 1930 میلادي کال کې زوکړی و. لمړنۍ زده کړې په ژوب، منځنۍ په کوټه او لوړې زده کړې په پېښور کې کړې وې چې هلته یې له پېښور پوهنتونه د قانون یا حقوقو ډیګري ترلاسه کړې وه. څه موده یې د مدافع وکیل او وروسته د ښوونکي په توګه هم دنده ترسره کړې وه. خو لا ځوان و چې په سیاست یې ګوتې پورې کړې او د پښتنو له دوو ملتپالو مشرانو خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی او باچا خان سره یې په ملي سیاست کې فعاله ونډه واخیسته او د ژوند تر پایه یې په پاکستان کې د پښتنو د حقوقو پار مبارزه وکړه.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
په کندهار کې انارګل مشاعره او میله تر سره شو. په دغه مشاعره او میله کې د کندهار پر فرنګیانو سربیره له بیلابیلو ولایتونو څخه بلل شویو شاعرانو او فرنګیانو هم برخه اخیستې وه. د مشاعرې په لړ کې تمثیلي نندارې هم وړاندې شوې او د ټنګ ټکور پروګرام دا شیبې نورې هم رنګینې کړې. نورال له کندهار زموږ همکار صادق رښتینی راکوي.
د حکومت دا ټوکه خدای شته چې خندا راولي هلمند تا ته چې د بل ملک نه برېښنا راولي. کګیره پرېږدو ګام پر ګام به تلاشي ورکوو. کګیره لنډه کو تر پزې مو ملا راولي.
انارګل کلنیز او دودیزه مشاعره چې هر کال د انارو د ښار کندهار په کوربتوب جوړیږي دا ځل هم په خورا جم جوش سره ولمانځل سوه. مشاعره چې د نوي او پرمختللي کندهار عینو مینې په زړه کې نیول سوې وه دا ځل ګډونوالو د نورو کلونو په پرتله څو چنده ښه وبلل. ښکلی پسرلنی موسم، شاعرانه ماحول، د مشاعرې په منځ کې ټنګ ټکور او تمثیلي پارچې، هغه څه و چې د انارګل د مشاعرې او میلې زرګونه برخوالې خوش به ساتل. په دې کلنۍ مشاعره کې د کندهار د چارواکو او فرنګیانو تر څنګ له هلمند، زابل، روزګان، پکتیا، غزنی، وردګ، ننګرهار، کابل، لوګر، لغمان او خوست څخه هم فرنګیانو ته بلنې ورکول شوې وې. په دې مشاعره کې د انارګل ستاینه له جنگ څخه کرکه او د سولې سره د مینې خبرې کېدلې.
اور باندې زیور کېږي زرګران پوهېږي که جوړېدل غواړې د ځان لمبو ته ځان ونیسا په داستارونو باندې نه د منحصره لوی خط او خاشاک شه مګر مخه د توپان ونیسا.
په دې مشاعره کې د هیواد د اطلاعات او فرهنګ وزارت د وزیر پوهان محمد رسول باوری پیغام هم د کندهار د اطلاعات او کلتور د رئیس لخوا ولوستل سو. هغه په خپل پیغام کې کندهار د سیاست او فرهنګ ټاټوبې یاد کړي او کنداري فرنګیان یې ستایلي چې هر وخت یې له خپلو فرهنګي ارزښتونو څخه په پوره زړورتیا ساتنه او ستاینه کړې ده.
خوښ یم چې د انارګل دودیزه مشاعره د مېړنیو او باتور بچیو د زیږیدنې په ټاټوبې د سولې او ورورګلوۍ په مرکز لرغونی او تاریخي کندهار کې لمانځل کیږي.
مشاهده ته د کندهار والی تورن جنرال ظلمی وسا هم وینا وکړه. هغه په خپل خبرو کې وویل چې دا ډول مشاعره او میلې د مینیا او یوالي سمبول دی چې باید په خورا شو مراسم سره ولمانځل شي. وسا زیاته کړه چې د ټولو ولایتونو دا ډول میلو په منځلو کې باید د نور ولایتونو اوسیدونکو پراخ خبر خواخلي تر څو د یوې سیمې اوسیدونکو د بلې سیمې د اوسیدونکو د فرهنګ، دودونو او ارزښتونو څخه به خبره ووسی.
په دغه شکل چې نن د نورو ولایتو خلک دلته راغلي دي او زموږ د کنداري ځوانانو سره په دغه عنعنوي میله کې برخه اخیستې ده، هغه کلتور د یو مملکت د ولایت خاص کلتور ښکاره کوي، ګډون کړی او ګډون کوي.
په سژنی انارګل مشاعره کې د ماسو شاعر مطیع الله تراب هم خپل شعرونه ولوستل.
یو مرور دا بل پخلا دی، یو مې کاکا او بل مې لالا دی، او شرکت د دواړو په سلا دی، یو پکې دوه وار عبدالله دی، یوې چوکۍ ته دوه کسان راغلي دي.
دا انارګل مشاعره هر کال د پسرلي په موسم کې د کندهار د ولایتي ادارې په کوربتوب جوړیږي. ننګرهار نارنج ګل، زابل بادام ګل، هلمند سپاند سین، وردګ منی ګل، لوګر سنځل ګل او نور ولایتونه هم هر کال خپلې کلنۍ مشاعرې او میلې لمانځي.
بهاري خواته د ګلانو نندارې پروت ګور نارنج دی شایسته کړي ننګرهار په بلو ګور نارنج دی شایسته کړي ننګرهار په بلو سپسر لئی بیا شایستہ سو کندهار په ګلو سانګی جډ کې کړه خاوند دا نار په ګلو سانګی جډ کې کړه خاوند.
د غوی د میاشتې په 28مه نیټه د لوګر ولایت په مرکز پل عالم ښار کې د سنځل ګل مشاعره ترسره شوه. سندل ګل مشاعره چې له 1900 کلونو راهیسې په دې ولایت کې جوړیږي، سږ کال تر مشاعرې وروسته د څو نندارتونونو پرانیسته هم وشوه. زموږ همکار همایون هیواد مشاعرې ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د غوی د میاشتې په 28مه نیټه د لوګر په مرکز پل عالم کې سنځل ګل کلنۍ مشاعره جوړه شوه. دې مشاعرې ته د لوګر د شاعرانو په ګډون له کابل، پکتیا، خوست، ننګرهار، لغمان او میدان وردګو څخه شاعران راغلي وو. په لوګر کې میشت لیکوال نورالله ستانکزی وایي د سنځل ګل مشاعره باید د ولایت د مقام پر ځای په داسې ځای کې جوړه شوې وای چې هلته د سنځلې ګلان وای.
دغه میله باید په داسې یو ځای کې دغه مشاعره شوې وای چې هلته سنځلې ګل بوی وای او آزاده فضا وای او ډېر خلک ورته راغلي وای شاعران راغلي وای او متاسفانه چې دا د مقام دننه ته راتګ او د خلکو هغه آزاد خیال درلودل او شعر وړاندې کول هغه ټول یو نوه تر تاثیر لاندې راځي. هغه خپل زړه کې چې څه لري او شعر یې جوړ کړی وي هغه په آزادانه توګه نه شي کوی چې
ښاغلی ستانکزی د سګنۍ سینځلګل مشاعرې ښېګڼه دا یادوي چې په پیل کې ډېرې خبرې او پیغامونه نه وو.
خوشبختانه دې مشاعره کې مثبت ټکي هم شته. یو تر ټولو عمده او مثبت ټکی دا و چې د چارواکو ویناوې د شاعرانو د وخت انیونه نه وه او مستقیما مشاعره د شاعرانو په شعرونو پیل شوله چې دا یو مثبت ټکی و. مګر مثبت درلو
په سینځلګل مشاعرې کې ډېرو مېرمنو هم ګډون کړی و. بصیرې ستانکزی چې په دې مشاعره کې یو انتخابي نظم ولوست وایي که چیرې په حکومتي ادارو کې د مېرمنو ونډه ډېره شي دغسې مشاعرو ته به هم د دوی راتګ ډېر شي.
زما لومړی ځل ده چې په داسې مشاعره کې سینځلګل میله کې ما ګډون کړی ده. پخوا ما داسې میلو کې ګډون نه و کړی. نو زه غواړم چې یعنی ولایت کې نور فرهنګي فعالیتونه او همدغسې میلې یا مشاعرې زه ګډون پکې کوم. زما په نظر کې یعنی د ښځو شتون د دولتي ادارو کولی شي چې نجونې په ډاډز راشي کار وکړي. که چیرې په دولتي اداراتو کې د ښځو شتون کم وي نو نشي کولی نجونې چې په داسې مشاعرو کې او داسې میلو کې ګډون وکړي.
سینځلګل مشاعرې درې نیم ساعته دوام وکړ. د دې مشاعرې ځینې شعرونه به اوس سره واورو.
د دیدن غلا لغټی ګیره سره خوان نه کوي. د دیدن غلا لغټی ګیره سره خوان نه کوي. دا ناروا لغټی ګیره سره خوان نه کوي. او پلوې لار کې د آشنا په انتظار کې نستل بسم الله ستا لغټی ګیره سره خوان نه کوي. د مشاعرې په پیل کې خوږژبه شاعر مولوی صاحب محمد علیم بسم الله راغواړو چې راسي او خپل شعر واوروي.
د نمرودیانو په لمبو باندې و نس وزیدم. د نمرودیانو په لمبو باندې و نس وزیدم. فرعون وا نخستم او نه هم ظالمانو مات کړم. ښکلو د خدای او د رسول له لارې وایستم. زه په ملت د ابراهیم وم خو بتانو مات کړم. نیمګړی غزل ده. البته په دې غزل کې ما د اسلام د ډېر ستر مفکر ابوالحسن ندوی سره د زړه خواله کړې. بازار سوړ دی د زړه او محبت ابوالحسنه چلی دوران د امیه ابن خلف د صدیق نشته. دوران د امیه ابن خلف د صدیق نشته. بلال په ممکن لري قیمت ابوالحسنه. او راغلی پسرلی د یو ګلان خدای غوړولی. راغلی پسرلی د یو ګلان خدای غوړولی. خو باغ کې نشته بوی د اسلامیت ابوالحسنه. اشرف د مخلوقاتو داسې وخوړل خپل منځ کې چې سپیو ترې نه هم واخیست. عبرت ابوالحسنه.
بیان دی څومره لیونی سړی پولی سرات ته پټیلو ځي. ذبیح الله بیان راځي له کابل راغلی شعر او خپل شعر راته وایي.
تلا وړی وړی تلا وړی وړی ته په دې نه پوهېږي. د سرابونو خار کې لمنه چاته نیسي. دلته خالونه څوک دي ته زنه چاته نیسي. ته په دې نه پوهېږي دا خلک چیرته درومي. دوی ارتقا لټوي ځینې تا لټوي. ټول یو سوال کې ګیر دي یوه معنا لټوي. ټول یو خوب لیدلی خوب تعبیر نه لري. وړې دا خلک نه دي دوی زړه کې ویر نه لري. خو ته زما ومنه چرته غلطه نشي چې دوی دې ونه ګوري چې راوچته نشي. دا خلک تا نه پرېږدي دا خلک تا نه پرېږدي. دا خلک تا وژني. وړې خبره نه وي وړې ته نه پوهېږي.
یوې ویلې چې زما یې غزلونه خوښ دي. بلې ویلې چې زما فضل رحمان خوښ دی. فضل رحمان پاڅون ته بلنه ورکوو چې راسي او شعر واوروي.
دا مالدار داسې غریبانو پورې ډېر لګېږي لکه ماشوم چې د ګلانو پورې ډېر لګېږي. د بې وسۍ نه یې زموږ استفاده کړې ده. د نړۍ خلک افغانانو پورې ډېر
لگیگی دی واکمنانو ای پڑت باندیاری خخی کڑی اوس اولس زکا واکمنانو پوری دیر لگیگی پاسون لا ترین خوندون اخلی چه کوی چه مست انجونی حلکانو پوری دیر لگیگی
د مشاعرې په دې برخه کې بخت جان ځاځی صاحب راځي او خپل شعر راته وایي.
مونږ ملامت یو مونږ په خپله خراب همداسې ښیو تل تر تله خراب دا خو داستا د محبت سختی وی دا خو داستا د محبت سختی وی د دې نه مخکې زوم کلا خراب ما خو په ژوند کې د هیڅ ښکلي پروا کړی نه دی ما خو په ژوند کې د هیڅ ښکلي پروا کړی نه دی په کوم سبب شومه پتا پسې زه ګله خراب نه نور له هیڅ نه خراب شوی نه یم نه نور له هیڅ نه خراب شوی نه یم ستا له بڼو ستا له اوربله خراب ستا هر دښمن ته وکړم ډېرې خیرې ستا هر دښمن ته وکړم ډېرې خیرې چې زه دې وګورم کابل خراب کلونه وشول چې بخ ډېر ویجاړ دی کلونه وشول چې بخ ډېر ویجاړ دی اوسنی نه دی لا ول خراب
د مشاعره په دې برخه کې یو ډېر ښه شاعر سید جیلانی جلان راغواړو چې له کابله راغلی.
سرونه جوړ لرو خو سر کې مو فکرونه جوړ کا سرونه جوړ لرو خو سر کې مو فکرونه جوړ کا خدایا په دې ښکلو ډبرو کې لالونه جوړ کا نو خدایا کوژدنه مې په تمه د واده زړېږي سکال باران وکا سکال خو مې په سرونه جوړ کا فضل دی مینې عاطفې په نوم دیار پزلکی شای نو منی آتیپی پنم دیار پزلکی شای نو لٹ پلٹ میتی گی وار ولی خو غمائی نو ورغلم دسترگو تر محبل خسط یو نکرد ورغلم دسترگو تر محبل خسط یو نکرد کلی مراسیم و ما شالا خود رانوائی نو دی صحنی د بم تا به وخت کوم رقم جواب وایي دی صحنی د بم تا به وخت کوم رقم جواب وایي یخی ماشوم په ټټر خوله د مورې تای نه وو ستا مخته دیوال زاهد خک لندریش بوا ستا مخته دیوال زاهد خک لندریش بوا ټول خلی خلی په وجود کې مو وج ځای نه وو څو وایم ډیر کوشش مې وکړو چې سړی بشي سو ایم ډیر کوشش مې وکړو چې سړی بشي بس خو جلان هغسې سړی و چې سړی نه و
جلان صاحب ته کوژدې خبره وکړه د اوربل یو بیل ته یې وی په ماشومتوب کې انتظار به وم د پلار راتګ ته په ماشومتوب کې انتظار به وم د پلار راتګ ته په زلمیتوب کې وایم کله به مې ورا راځي. جاوید اوربل چې له کابله راغلی راځي او خپل شعر اوروي.
پاتند را ولاړېشم په سندرو ویده کېږم پاتند را ولاړېشم په سندرو ویده کېږم زه د یار خلکۍ ته ګورم په خبرو ویده کېږم په سختیو عادت نه یم د آرام خاطر کیسه ده زه چې سر کله ایږدم پر ډبرو ویده کېږم زما د خوب کیفیت بیل دی له خوندونو څخه ډک دی زه د شپې خو د کتاب پر ګل وزر ویده کېږم زه د یار ولاس ته ګورم چې اوس صبر کوي با زه د یار ولاس ته ګورم چې اوس صبر کوي بیا زه د خپلې لور په شانې په شکر ویده کېږم له تیارې نه مې زړه تور دی بې رنګۍ مې نه خوښېږي له تیارې نه مې زړه تور دی بې رنګۍ مې نه خوښېږي څراغ بل وي د رڼاو پر بسر ویده کېږم پام وی چې بیا پر ما باندې د مړ ګمان ونه کړی پام وی چې بیا پر ما باندې د مړ ګمان ونه کړی زه د یار مخ ته یو څو شېبې ملګر ویده کېږم.
غزلې د زلمو به څنګه وکړي غزونې غزلې د زلمو به څنګه وکړي غزونې کاروانه چې خپاره نشي د انجنو کتابونه. د مشاعرې په دې برخه کې بصیره ستانکزی راغواړو چې راسي او خپل شعر واوروي.
زما د ړنګ کلي ټپي زلمیه لکه د سوې ونې ړنګه یاره تر دې کږې ځواني دي وګرځمه زما نازکه غنم رنګه یاره زما نازکه غنم رنګه یاره چستا نرگس وانی نلی دلا دا زورور بخای زرن لری چه گلابونا هم پغشو ولی دوی بنو سترگی اولی من لری سا عجیبه کلی کشون تیرو پک دقاف دغرو دیوان اسیگی گران جانانا مین سپیشنی چیری چی دمرا قاتلان اسیگی ونگا او جنگ سر پیو رس پیدا سمر بدبخت زندگی تیرو غرونه و هم سخو ندی غرونه شخل دلمبو سیوری تزوانی تیرو گرانه لعوف کو پرت حس نلرم پڑیم چٹپ تدی پتی نشما چه داستا درد پکرا طول کم طول دا چا ملنگ مست زولی نشما گرانه رازه چه دوار لاز پرتکو گل دلوی سختن تردر یوسو دوار گریوان شکو خیری بکو سوز بل سیوی مازی گر یوسو خدای لاسونه ای پپن که مات که چه چنارو نپو گولیو ولی سترگی او وزا چه هستوی دی حقا چه غشی پا حسای ولی حقا چه غشی پا حسای ولی
گت پن کریزو که رنگون دی راتوی بشی گت پن کریزو که رنگون دی راتوی بشی زما پا جیب که کاغذون دی راتوی بشی صادر می موین زگردون دی راتوی بشی وینی دی وینی بارانون دی راتوی بشی د مشایری پا دی برخه که اسدالله غالب سی برازی
ما با چی غگ و کل چی جرکوه دوبیگی پختون دوی بار اغبر گکڑا سمیگی پختون ٹوٹا کاغذ نکتا نکتا جباڑا سخت ندا جباڑا سخت ندا دلتا یوا حلتا یوا جباڑا سخت ندا نکتا نکتا جباڑای سخت ندا جباڑای سخت ندا پیغامیو مرامیو خود رنگونو تمثیل پیغامیو مرامیو خود رنگونو تمثیل جنڈا سپین جنڈا جباڑای سخت ندا جباڑای سخت ندا تور جنڈا سپین جنڈا جباڑای سخت ندا جباڑای سخت ندا ٹوٹا کاغذ نکتا نکتا جباڑای سخت ندا سخت ندا دا نقاشی دا هنر من دو گوتو دا نقاشی دا هنر من دا هنر من دو گوتو چه زیڑه المر چه تورش پا جباڑه سخت ندا جباڑه سخت ندا نکتا نکتا جباڑای سخت ندا جباڑای سخت ندا جنون حواس مسکائنات غالب امری میں نفس جنون حواس مسکائنات غالب امری میں نفس فضا بیخی شاعرانا جباڑای سخت ندا جباڑای سخت ندا فضا بیخی شاعرانا جباڑای سخت ندا جباڑای سخت ندا ٹوٹا کاغذ نکتا نکتا جباڑای سخت ندا جباڑای سخت ندا
د مرزا غالب د اردو بیت ژباړه دوی
موږ ټول عمر همدغه غلطي وکړه غالبا موږ ټول عمر همدغه غلطي وکړه غالبا چې ګرد مو پر څیره وو موږ هنداره پاکوله د مشاعرې په دې برخه کې له کابله راغلی ځوان شاعر محمود دلګیر راغواړو چې راسې خپل شعر واوروي
عطر د سترګو نه کمیږي نه عطر د سترګو نه کمیږي نه زړه مې په صبر تړل کیږي نه او د محبت حد معلومیږي نه د محبت حد معلومیږي نه دا داسې لار ده چې ختمیږي نه او ځینې پوښتنې ساتل زړه کې ښه وي ځینې پوښتنې ساتل زړه کې ښه وي ځینې پوښتنې ځوابیږي نه
ته خو ووایا یو ځل چې حمزه څه شو زما خاورې به نارې کړې چې زه دا یم د پښتو د غزل د بابا میر حمزه شینواري په دې باید ارشاد شینواری راغواړو چې له کابله راغلی
بې خزانه د ګلونو پاڼې رژي که زما د ارمانونو پاڼې رژي ستا په یو نظر کتو حسن پرت شوم ستا پسې د نظرونو پاڼې رژي مړه راشه د ځوانۍ دوران تیریږي مړه راشه د ځوانۍ دوران تیریږي مړه راشه د کلونو پاڼې رژي مازدیګر دې د راتلو وعده وکړې مازدیګر دې د راتلو وعده وکړې او په ما د ماښامونو پاڼې رژي چې د مور په دعاګانو باندې رنګ شي چې د مور په دعاګانو باندې رنګ شي په هغوی د ثوابونو پاڼې رژي او ارشاد نو ته ولې خفه کیږي چې د جنګو چنارونو پاڼې رژي
د غونډې یا مشاعرې په دې برخه کې نیک محمد زکی راځي او شعر راته وایي
وایي سمدشي ته ټولې جباګانې ترې نه هېرې کړې سمدشي ته ټولې جباګانې ترې نه هېرې کړې خدایه د جانان په زړه د رحم اوبه تېرې کړې او تا چې به راوکتل د غم خونه بړنګه شوه تا چې به راوکتل د غم خونه بړنګه شوه تا به په سلګونو خوشحالۍ رانه چاپېرې کړې هغه په هغې مین دی دغه په دغې مین هغه په هغې مین دی دغه په دغې مین دا کیسې زموږ په نفرتي کلي کې ډېرې کړې ما بښنه مه غواړه درځات ښه دي ویلي دي ما بښنه مه غواړه درځات ښه دي ویلي دي ستا ټولې کنځلې مې هماغه شېبه هېرې کړې ته هم زکي کم نه یې له چا په ورانولو کې ته هم زکي کم نه یې له چا په ورانولو کې مور مې زلفې سمې کړې خو ته یې تېرې بیرې کړې
وغمه جبارخیل راغلی وایي دا ځل مې د زلبودن له ډېرو کمالونو څخه د یوه کمال نقل راوړی راځئ وابورو چې په دې نقل کې د زلبودن کوم کمال ته اشاره شوې ده
عمر خوړلی مرغه په ځمکه باندې یوه ټوټه وچه ډوډۍ ومونده په مخوخه کې یې واخیسته والوت ځوانو مرغانو چې له ده سره ډوډۍ ولیده پسې ورغلل چې حمله ورباندې وکړي لاندې یو مار کرکېده د ډوډۍ لاندې د مار خولې ته ورخطا کړه راغلي مرغان خواره واره شول او عمر خوړلی مرغه له ځانه سره وویل ښه کار مې وکړ په دې یو څپک ډوډۍ جنګ جوړېده که دا هر چا وړی وای نورو ورته لاس یو کاوه او ټولو ته تاوان رسېده دا یوه ټوټه ډوډۍ بل وخت هم پیدا کېدای شي د زړبودن کمال په دې کې دی چې د لویو کامیابیو لپاره له وړو کامیابیو تیرېدل پکې آسانه شي
عبدالکریم جبران د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی نوموړی نن سبا په زده کړو بوخت دی په دې وروستو کې د کمپیوټر په برخه کې یو شمیر نوښتونه کړي او د پښتو ژبې د ودې په مقصد ځینې پروګرامونه جوړ کړي دي دی وایي زه لازم امکانات نه لرم. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې. راځئ واورو چې جبران په کومو پروګرامونو کار کوي.
د ازادي راډیو د ادبي راډیو مجلې درنو اوریدونکو، محمد کریم جبران د پکتیا ولایت هغه ځوان دی چې د کمپیوټر ساینس په برخه کې په زده کړو پوخت دی. دا مهال یې د کمپیوټر په برخه کې یو شمېر نوي ابتکارات کړي. دا چې کوم کار یې کړی له جبران سره به په مرکه کې واورو. تر اخره را سره اوسئ جبران صاحب، په خبرونه کې ښه راغلاست درته وایي.
مننه، خوشاله اوسئ. سلام تاسو ته او د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته.
جبران صاحب، د کمپیوټر په اړه راته وایي. کمپیوټر په افغانستان کې یا په بلخصوص پکتیا کې نه وای، نه د ډیر خلک یې کاروي. په کمپیوټر کې ځینې پروګرامونه دي، ټول پروګرامونو کې کېدای شي ټول خلک دومره وارد نه شي ټول پروګرامونه وکاروي. د کمپیوټر په اړه راته وایي چې کمپیوټر څنګه یو سیستم ده.
لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، واقعیت د کمپیوټر یو داسې مسلک چې په افغانستان کې ډیر روشنه ده کړی نسبتا نورې نړۍ ته. که موږ وګورو ولې بیا هم اوس مخ پروش دی، یعنی پرمختګ کوي. انشاءالله په راتلونکو وختونو کې به افغانستان کې ډیر مخته لاړ شي. دا چې د موږ اکثریت پانتونونه د دې زمینه سازي نه ده کړې چې څنګه کمپیوټر ساینس ته، چې هغه اندازه باندې چې کمپیوټر ساینس کې په کار ده هغومره کار نه ده شوی. نو د دې غټ علت دا ده چې خلک اکثریت له کمپیوټر سره ستونزه لري، او کمپیوټر کې عموما هغه کسان په خاصا د کمپیوټر ساینس محصلین چې هغوی د زمینه سازي نه ده سوی، غټه ستونزه همدغه شی ده چې دوی مخته نه دي تللي.
څه کېدلی شي چې د دوی د پرمختګ دپاره منظم کار وسي، او ته له کومو ستونزو سره مخ یو شخص ته؟
لومړی خو غټه ستونزه چې ده په افغانستان کې د انټرنیټ ستونزه ده. دې کې شک نشته چې کمپیوټر ساینس عموما اړیکې له انټرنیټ سره لري. که چیرته یو څوک وغواړي چې ډیر مخته لاړ شي، نو هرومرو باید یو څیړنیز مرکز کې، هغه مرکز کې چې هغوی په انټرنیټي خونو باندې سنبال اوسي. نو شرط انټرنیټ ده چې باید انټرنیټ اوسي. اولنی قدم چې د کمپیوټر ساینس لپاره زمینه سازي کوي، هغه کوي او پر سراته انټرنیټ ته، نه محدود انټرنیټ. کوم انټرنیټونه چې اوس موږ له شخصي او خصوصي شرکتونو کارو، هغه باور وکړي چې تاسو یو ام بي پی افغاني باندې تمامیږي، چې دا د کمپیوټر ساینس یو کس نشي کولی په اسانۍ باندې لغنه استفاده وکړي.
تاسو اوس څه پلان لرئ؟ نوی پلان نم چي دي؟
ان شاء الله که چیرته نور زمينه سازي وسي، نو نور کار به هم کوو. دا چې اوس ما په خپل باندې کوشش کوم چې خپل ژبه ته، یعنی از هر ژبه ته په احترام، ولی خپل ژبه ته، نو زما لومړی کار دا ده چې اوس په پلی سٹور باندې تاسو کولی شئ د ما اپلیکیشن در سره ډاونلوډ کړئ. نو که دا په هغه انټرنیټ سره ما کړی ده چې واقعا ما ته هغه انټرنیټ په 2 افغانۍ باندې یو ام بي تمام شوی ده، نو د دې ترڅنګ نه زه په خپل دکان کې په شخصي کاروبار کې هم هغه خپل سافټویرونه چې ما پښتو ته کړی دي، یعنی پښتو باندې جوړ کړی دي، ترې استفاده کوم. عموما زه کدلته له ډرایورو نه استفاده کوم، دغه هر په پښتو باندې ده. او د دې ترڅنګ نه یو غټ کار چې ما راتلونکي کې اوس مم کار شروع کړی ده او ان شاء الله تکمیل هم سو، هغه دا ده چې پښتو ژبه باید نړیواله ژبه کو. ولې ګوګل ترانزلیټ، او ګوګل ترانزلیټ باوجود دي چې زیات کار ورته هم سو، خو بیا هم ډېر زیات نیمګړتیاوي لري. مګر زه کوشش کوم چې په خپل شخصي لګښت او یا په شخصي هغه سیستم باندې هغه کارونه وکم چې تر اوسه پورې نه دي سوي. تر ټولو عمده کارونه دا دي چې محصول وکولی سي له پلی سټور نه دي پښتو اړوند توکي، یا له انټرنیټ نه، یا له ګوګل نه، یا له نورو سرچ انجنونو، نړیوال سرچ انجن نه وکول شي پښتو باندې ډیر شیان راکته کی. چې دا یوازینی زما مخه ده چې پښتو ته باید ډیر کار وسي په انټرنیټي نړۍ کې، تر څو پورې خلک له کمپیوټر سره په اسانۍ لاسرسي ته پیدا کړي او کمپیوټر سره په اسانۍ بلد شي.
ته ولې په شخصي امکاناتو کار کوي؟ په آیا تاته زمينه سازي نسته که نور څه؟
بالکل، ما کما چې څنګه په اوله کې یادونه وکړه، دلته د انټرنیټ لپاره کوم خاص محدودیت، ټول انټرنیټ محدود دی. ما اول ځل یادونه وکړه چې موږ هیڅ داسې انټرنیټي روم نه لرو چې هغه کې موږ وړیا کار وکړو، یا داسې چې بې محدوده انټرنیټ موږ سره. نو اول شر دا شی ده چې یو کله یو ډیولپر یا په کمپیوټر کې یو پروګرام جوړونکی، هر عقل باید د غیر محدود انټرنیټ نه استفاده وکړي، یعنی لیمیټ شوی نه وي. که چیرته غواړي چې د کمپیوټر ساینس محصلین ډیر پرمختګ وکړي، یا شخصاً چې خپل شخصي غټه ستونزه لرم، هغه دا ستونزه لرم چې زه شخصي انټرنیټ لرم، ولې دلته هیڅ زمینه سازي نه ده سوی. غټه ستونزه دا ده چې موږ هیڅ نه څېړنیز مرکز لرو، نه د انټرنیټي مرکز لرو، یعنی دواړو طرف نه موږ تقریبا اوس په ډېر صفري حالت کې یو.
دا اوس که څېړنیز مرکز موجود نه یا ځوانان وده کولای شي، د دوی مغز انکشاف کولای شي، د دوی کمپیوټر ساينس نه فارغ ډېر شمېر محصلین چې د کمپیوټر ساينس نه فارغ یا ته په کمپیوټر بلد نه، دا ستونزه په شي کې
لما ولې یادونه وکړه؟ هیڅ امکان نه لري چې یو کس دې انټرنیټ ونه لري څېړنیز مرکز کې کارونه کې هغه دی، یعنی عملی کار شرط ده. په کمپیوټر ساینس کې لومړنی اولیت ورکول کې هغه عملی کار تور کول کې. یو څوک هدا عقل چپټر په لاسو کالم سر په سر چپټر وي، د نه سې کولای چې اندکترین عادي کوډ مول کې. نو شرط ده چې عملی کار وسی، او عملی کار لپاره انټرنیټ شرط ده، او انټرنیټ باید موجود وي.
تاسو دی پلی سٹور یادونه وکړه. پلی سٹور چې د کمپیوټر کې ولیم جوړ کړه ضرورت یې څو؟
پلی سٹور لکه څنګه چې واضح ده، پلی سٹور یو نړیوال د ګوګل له خوانه یو وړیا سرچ انجن ده. په هغه کې ډیر زیات اپلیکیشنونه موجود دي چې خوشبختانه زما هم اپلیکیشن شته، په کې هر څوک کولی شي دغه اپلیکیشن ځان لپاره ډاونلوډ کړي. پلی سٹور د ګوګل له خوا داسې یو سرچ انجن جوړ شوی ده چې هر څوک وکولی شي هغه ته د پیسو په ذریعه نه نیوزي خپل اپلیکیشن واچي، د خلکو ته د نړۍ لپاره د خدمت کولو لپاره یو اپلیکیشن جوړ کړي، مختلف پروګرامونه جوړ کړي او هغه د مختلفو کمپیوټر مختلفو انډراید سیستمونو لپاره په کار واچي. نو له دې نه ما په استفاده سره چې هیڅ پښتو ته خدمت نه شوی، ما خپل اپ چې پښتو اپ نوم باندې ما پر پلی سٹور باندې اچولای دا، نو دا مار پر یو غټ کارو.
اپلیکیشن څنګه جوړوي یا څنګه ورپورته کوي؟ او اپلیکیشن شه دا غوړدون کې سوسه پر اپلیکیشن سره بلد نه دی او زمونږ استاد سره غوړې دی په اړه مرتوزی ورک.
اپلیکیشن عبارت له کوچنی پروګرام څخه ځا هتا موږ اپلیکیشن غټ پروګرام ته وایو. دا چې انډراید یا گلیکسی موبایل نه چومم اندی دوی هغه چلی سیستم یا اپریټینګ سیستم چې دا هغه دی انډراید په نوم باندې دا، یعنی هر سیستم ځان لپاره لکه موږ وینډوز یادولې سو دی وینډوز لکه وینډوز په کمپیوټر کې رن کیږي، همدغه شی انډراید په گلیکسی یا سامسونګ موبایلونو باندې رن کیږي. د دې لپاره یو مشخص اپلیکیشن پکار ده. فرض مثال یو کس څنګه کولای شي چې له موبایل په ذریعه یو مکمل کتاب د څنګه مطالعه کی په یو عادي اپلیکیشن کې چې څلور پنځه ام بی ولې یو داسې کتاب چې هغه دی هارد په شکل باندې، یعنی کچیر ته لیکل سوی وي غتر درې نیم زره یا څلور زره یا پنځه سوه یا پنځه نیم سوه یا دوله سوه داسې ورکې اوسي، کولی شي څلور ام بی شپږ ام بی اپلیکیشن په ذریعه باندې هغه کتاب مطالعه کړي. چې دا ډېر غټ کار ده په پلی سٹور کې.
ستاس پیغام څه ده؟ حکومت نه مغوښتنه چې د حکومت نه څه غواړي؟
حکومت خو په لومړي سر کې باید یو داسې څېړنیز مرکز جوړ کړي چې په انټرنیټ باندې سنبال اوسي، او که هغه څېړنیز مرکزونه هم جوړ سي چې په انټرنیټ باندې سنبال نه اوسي، عملي کار پکې ونه سي، نو هیڅ معنا نه لري. له حکومت نه غټه خو غوښتنه ده چې لومړي ځل لپاره دوی باید انټرنیټ روم جوړ کړي، یعنی داسې انټرنیټ روم چې هغه خلکو ته محدود نه وي. یو محصل محدود وخت په انټرنیټ کې اړتیا نه لري چې دوی باید یو ساعت کار وکړي، ځکه په یو ساعت کې ممکن چې دوی د یو پروژې لپاره فقط هغه سټرکچر هغه ساختمان هم جوړ نه کړي. نو علم دغه ده چې باید زیات کار چې اوسي هغه انټرنیټ روم ته اوسي، یعنی باید انټرنیټ خونه زیاته جوړه سي، او که انټرنیټ خونه نه اوسي څېړنیز مرکز نه سو جوړولای، عملی کار نه سو کولای، دولت مختن دا چې انټرنیټ روم جوړ سي.
ډیره مننه.
مهرباني. مهرباني.
د غړی اچار پروګرام له دی ورسته د شنبو په ورځو د سهار د اتو بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د څلور